سلامونه احمد شیبریم در صدی رادو د ریاست خبرونه وړاندې کوم. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی یا یوناماوی چې دغه هیواد په نړۍ کې دریم یو دی چې د ماینونو او له جګړو څخه د پاتې چاودیدونکو موادو له امله خلکو ته پکې ډیر تلفات اوړي. یوناما نن په خپله فیسبوک پاڼه کې په یو بیان کې وویل چې د دې تلفاتو اتیا په سلو کې ماشومان دي. یوناما زیاتوي چې ماشومان ډیری وخت د لوبو پر مهال له نچاودو توکو سره د تماس په پایله کې ټپیان کیږي یا ژوند له لاسه ورکوي. یوناما د بانک پاکۍ په برخه کې د نادولتي سازمانونو لپاره د مالي ملاتړ غوښتنه کړې ده. د ماین پاکۍ د مرکز ایم ډی سی مشر شهاب حکیمی د روان کال په غبرګول میاشت کې ازادي راډیو ته ویلي وو چې په افغانستان کې هر میاشت شاوخوا 60 کسان د ماینونو او له جګړې څخه د پاتې چاودیدونکو موادو له امله وژل کیږي یا ټپي کیږي. وروسته له دې چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ ګواښ وکړ که چیرته له ایران سره موافقه ونه شي نو بد څه به پیښ شي، د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان نن تایید کړه چې له متحده ایالاتو سره د اټومي خبرو اترو د پیلېدو لارښوونه یې کړې. تر دې مخکې اکسیوس رسنۍ د دوشنبه په ورځ راپور ورکړ چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی او د امریکا ځانګړی استازی سټیف ویتکوف به د راتلونکي جمعې په ورځ په استانبول کې سره وویني. پزشکان د ایکس په یو پوسټ کې لیکلي ما د بهرنیو چارو وزیر ته لارښوونه کړې په دې شرط چې چاپیریال مناسب وي، له ګواښونو پرته له نامناسبه تمو تش عادلانه او مساوي مذاکرات تعقیب کړي. واشنگتن د ایرانی چارواکو لخوا د حکومت ضد لاریونونو ته له مرګونی ځواب وروسته چې تیره میاشتې کچه لوړه شوه منځني ختیځ ته د الوتکو لیږدونکي بیړۍ واستولې. د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي چې هیله من دی چې واشنگتن به له ایران سره یو څه حل کړي، مګر د دوشنبه په ورځ خبرداری ورکړ که کومه موافقه ونه شي نو بد څه به پیښ شي. تهران ټینګار کړی چې ډیپلوماسي غواړي خو د هر ډول تیری په وړاندې سخت ځواب تشمن دی. ایران په مکرر ډول ټینګار کړی چې خبرې اترې باید یوازې په اټومي موضوع متمرکز وي او د خپلو توغندیو د پروګرام یا دفاعي وړتیا په اړه خبرې رد کړي دي. د متحده ایالاتونو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ له هند سره د یوې نوې تجارتي موافقې خبر ورکړ. د هوکړې په یو برخه کې دا هم شامل دي چې هند به له روسیې څخه تیل نه پیری. ولسمشر ټرمپ د دوشنبه په ورځ خپل خواله رسنۍ تروت سوشل کې ولیکل چې د هوکړې په اساس په متحده ایالات په هندي محصولاتو خپل تعرفه له 25% نه 30% ته راکوزه کړي. ټرمپ زیاتوي چې د هند صدراعظم نریندرا مودي سره دغه هوکړه د یوې ټلیفوني مکالمې په ترڅ کې شوې او مودي منلې چې له روسیې څخه د نفتو پیرل به دروي او په ځای به یې له امریکا یا احتمالا وینزویلا څخه نفت رانیسي. ولسمشر ټرمپ وایي د هند صدراعظم ژمنه کړې چې د 500 میلیارد ډالرو په بیه د انرژي، ټکنالوژي او کرنیزو محصولاتو په شمول امریکایي محصولات پیری او واردوي او په امریکایي اقلامو تعرفه صفر ته رسوي. بلخوا د هند صدراعظم په اکسپانه کې له ټرمپ څخه په مننې لیکلي چې په دې خوشحاله دی چې هندي محصولات له دې وروسته په 30% تعرفه کې شامل شي. د افغانستان د فوتسال ملي لوبډله د 2018 کال د آسیا جام نیمه پای لوبې ته د رسیدو لپاره نن له جاپان سره لوبه لري. په دې مرحله کې د افغانستان او جاپان په شمول 8 ټیمونه لوبې کوي. د ایران ټیم د ازبکستان په وړاندې، تایلند د عراق په وړاندې او اندونیزیا د ویتنام په وړاندې. له دغو ټیمونو څخه به څلور ټیمونه د آسیا د فوتسال د 2018 کال د جام نیمه پای لوبې ته لار ومومي. د افغانستان ملي ټیم د جام په تیر پړاو لوبو کې د ایران له ټیم څخه مات شو خو مالیزیا او سعودي عربستان ته شکست ورکړ. د آسیا د فوتسال د 2018 کال جام لوبي د سلواغې په ومه په اندونیزیا کې پیل شوې ده.
دازما حق دی د خزو د اساسي بشري حقوقو په اړه د ازادي رادیو اونې ز خبرونه.
د ازما حق دی خبرونه ته مو زنوري اسنوري هر کله کوم. نن په دې خبرونه کې په افغانستان کې په ټوله کې د خزو پرستون زو پتیر د هغو چې په دې هواد کې روان نه وړ بشري وضعیت لامل ډیر غیزمنې شوې دي خبرې کوو. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنر یو این سی آر په خپل نوي راپور کې چې پرون یک شنبه خبر کړی خبرداري ورکړی چې زیانګالې ډلې لکه ښځې، معلولیت لرونکي کسان او کورنۍ بې ځایه شوي وګړي د نه خوندیتوب له لوړو خطرونو سره مخ دي. دوی خدمتونو ته محدود لاسرسی لري او دغه راز له تبعیض سره هم مخدي پراپور کې د غراز ویل شوی چې په افغانستان کې د اوګدی بي ځای کې د نه اقتصادي ستونزو او نامعلوم راتلونکو ال عمل رواني او ټولنیز فشارونه هم پراخ شوی او خزي ماشومان تر ټولو ډیر اغیزمن شوی دی. یو ان سی آر د غراز د جنسیت پر بنسټ د دوامدارو خطرونو یادونه هم کړی او ویل دي چې خزي او نجونې لا هم د تاګ را تک له محدودیتونو سره مخ دی او د خوندیتوب خدمتونو ته محدود لاسرسی لري. دغه ادارې ټینګار کړی چې د مالی سرچینو کمښت او د بودیجې محدودیتونو پر دغو خدمتونو هم سخت فشار راوستی دی. د خبرونه ته مو خزینه فعالانی ګلې ولی او امیرمن سیمین ګل رابللې دي. دواړو ملمنو ته خراغ لاست وایو. لومړی به سیمین ګل تاسو درشو د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری اکثرا په افغانستان کې د زیانګارو په اړه راپورونه خپروي. په تیر بیا هغوی چې په کور دننه بې ځایه شوي دي او دغه راز په وروستیو کې له هېواده بهر بېرته خپل هېواد ته ستانه شوي دي او په دوی کې هم لکه څنګه چې مخکې مې یادونه وکړه وایي چې زیانګالي ښځې معلولیت لرونکي او دغه راز ماشومان بلل شوي دي چې د دې ادارې په وینا وایي دوی محدودو خدمتونو ته لاسرسی لري. په ټوله کې راته ویلی شي چې دا کوم خدمتونه دي چې ښځې که هغه په کور دننه بې ځایه شوي او که نه وي له بهره راستنې شوي دي بیرته خپل کلي ته خپل ټاټوبي ته له کومو خدمتونو دوی بې برخې دي؟
مننه کوم. لومړی خو خپل سلامونه د رادیو ټول اوریدونکو او کارکوونکو ته وړاندې کوم. زه په دې حقله وایم چې په افغانستان کې نه یوازې په افغانستان کې بلکې په ټوله نړۍ کې ښځینه د مشکلاتو سره مخامخ دي او دا همیشه هغه قشر دی چې همیشه زیانمن وي. او په افغانستان کې خو د هغه وخت نه چې طالبان په واکه شوي دي یا وخت رسیدلی دي ښځې یا ماشومان هغه قشر دی چې د ډېرو مشکلاتو سره مخامخ شوي دي او ښځې د ټولنې مخکې نه نیمایي نفوس چې مخکې له دې نه چې طالبان په واکه وي کاري کاوه په ټوله مامورینې وي معلمینې وي او لاسی کارونه کول لاسی صنایع ته لاسی درلوده تجارتی کارونه کول خود طالبان پر اتاک سره دغه ټول کارونه درېدلې دي د وظیفې نه برطرفه شوې دي. ډیرې خزه چې مامورین په کور کې نول شوي او هغه خزه چې خون کې وه هغه اضافه بست شوي او هغه مهاجرین چې د نور هیوادونه هیواد راستنیږي په هغه هیوادو کې د خپل ځان لپاره د اقتصاد ټینګښت لپاره یو څه کارونه په مخ کار اچولې وو چې هغه د دوی نه پاتې شول او دلته پیسې نه لري. یعنی داسې اقتصادي مشکلات ډېر دي. نو اوس زمونږ ډیری خویندې چې دي یا زمونږ واړه ماشومان چې د خارج نه مهاجر شوي دي خپل هیواد ته راغلي دي دا چې اقتصاد ضعیف دی او ورسره داسې پوره مرسته نه ده شوې نو دوی مجبور شوي دي چې سوال ته مخه وکړي سوالګري وکړي پر رواني ناروغي اخته شوي دي او مخدره مواد ته ډیری ښځو مخدره مواد ته مخه کړې ده. نو دا ټوله د اقتصاد او بیکاری په وجه ده او ډیری ماندې پلرونه چې موسینه دي البته پلرونه په مخدره مواد اخته دي مجبور شوي دي چې د اقتصادي ضعفتیا له وجې خپل ماشومان خرڅ کړي. نو دغه یو نورین د افغانستان کې د افغانستان د خزه لپاره او دا چې په افغانستان کې خزه د شپږ سره نه دي مخامخ شوي بلکې په افغانستان کې خزه د نورې ډېرې ټولنیزې ستونزې لري د ډېرې ناوړه دودونو ښکار شوي دي. خزه په ټولنه کې داسې دودونه رعایت کوي چې د هغې په رعایت سره مجبور شوي دي لکه په کم عمر کې ودوي په سپین ږیرو ته یې ورکوي د پیسو په بدل کې ودېږي ولوار باندې خرڅېږي او په بدو کې ورکول کېږي او همدارنګه په ښځو باندې په دې کلیو کې چې لاړ شو په دې کلیو کې په اطرافو کې ډېر درانه درانه کارونه ورباندې کېږي. حتی ښځې د خټې کوي حتی ښځې په پټیو کې لونه کوي ښځې د غره نه ډېر غټ غټ درانه درانه بارونه د لرګیو دپاره راوړي د حیواناتو ساتنه یې په غاړه ده د ماشومانو روزنه یې په غاړه ده او د هېڅ ډول حقوقو نه برخمنه نه دي. همیشه په افغاني ټولنه کې ښځو ته په اخیره سترګه کتل شوي دي او په دویمه درجه کې ورته کتل کېږي.
میرمن سیمین ګل په دې وړاندې بیا هم خبرې وکړو. تاسو د ډېرو مسایلو یادونه وکړله چې په ټولو باندې کېدای شي سړی تم شي، خو خپل بلې میلمنې ته هم ور ورکو. ګلې ولی هم د ټلیفون له لارې سره وصل شوې ده. ګلې ولی، تاسو هم خبرونه ته ښه راغلاست.
مننه. زما سلامونه هم ومنې تاسو محترمه میلمنه او اوریدونکي او تاسو ټول کوونکي.
زموږ د میلمنې میرمن سیمین ګل څرګندونې به مو اوریدلې وي. د ډېرو مسایلو یادونه وکړله، خو په ټوله کې کراشو همدغه وروستي د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې راپور ته چې وایي په افغانستان کې دغه ناوړه بشري وضعیت تر ډېره ښځې اغېزمنې کړې دي. که چیرې هغه په هیواد کې دننه دي، له بې ځایه شلې وزنه بل ځای ته بې ځایه شوي دي، کله بهر راستنې شوي دي کورنۍ، او یا هم په لریو کلیو او بانډو کې اوسي، لکه څنګه چې میرمن سیمین ګل یادونه وکړله، د ژوند ډېر درون بار د دوی په اوږو پروت دی. همداسې ده،
دا خو واضح خبره ده، داسې روښانه خبره ده لکه د لمر د وجود چې د لمر د شاده وجود چې سړی سترګې پټوي. د ښځې عموما زموږ په ټولنه کې د رښتیا هم په هغه ډېر درانه مسؤلیتونه تر غاړه دي، خو د امتیازو د سم ژوند د برابرولو د تفصیلاتو د برابرولو په عرصه کې دوی ته همیشه په دوهمه حتی په درېیمه سترګه کتل شوي دي. متاسفانه ده اوس اوسني خلک چې راغلي دي، دا خو بیا په سیستماتیک شکل سره د ښځې هغه خدمات یا هغه کارونه چې فرد په داخل د وطن کې کیږي، دا ښځې په سیستماتیک او د فرمان په واسطه د دغه تفصیلاتو څخه دغه کړي دي، لیرې ساتلي دي. او پاتې شپله هغه مهاجرین دغه آی ډی پیز چې دغه انټرن ډسپلیس خلک دي، او یا د بهر څخه لکه د ګاونډي مملکتونو لکه د ایران او پاکستان څخه چې بیرته ورځي. دغه مهاجرین چې کله په یاد وي پروش کال په 2023 کال کې او 2024 کال کې اول ټپال د مهاجرینو 1.5 میلیونه خلک ورغ خلک به تور واستول. د دوغو خلکو د اول قدم څخه بیا د نن ورځې پورې دوی ته هیڅ رقم تسهیلات نه دي برابر شوی. د دوی هغه غفرین تسهیلات چې مهاجرینو به تر اتاک ته برابر کړي واغلا و چې پر د توخم پر دروازه باندې یو بوتل عبور وشه. نو دا زه فکر کوم چې د 1.5 میلیون مهاجرت به ته دوباره راتګ چې دا وروسته څخه په ټپالونو نور مهاجرین هم راغلي، خو په دا خاطر چې دی رسنۍ ډېر لیدې ساتي دا احوالات موږ ته ډېر دقیق نه راځي. دا اولین او اخرین منبع مرجع دا د UNHCR دفتر دی چې وختن په وختن یو دغه مشروي راپور نشوي او موږ خپل معلومات هغه څخه درې کولای شو اخیستلی شو. نو د دوه نیغټې اندازې بیرته د مهاجرینو راتګ ته دا ډېر یو غټ دولتي سیستم او ډېر غټ دولتي پلان غواړي چې دوی بیرته هغه خلک په داخل د خپل په ټولنه کې بیرته هغوی ته مدغم کې په داخله ټولنه کې د کار زمينه او مساعده کې د خدماتو او د تفصيلاتو زمينه او مساعده کې دغه هیڅ رقم دغه مدي او تسوي سیستم نور دی، او بیا مخصوصا شزه کوچنيان معلولین مایوین لکه تاسو چې اپیل دا همیشه د ناندريو اجه اریزمن دغه دی ګروپ ته همیشه پر دی باندې اول او خراب تاثیر پر دغه قشر باندې کوي.
مننه اغلی ولی سیمین ګل، د تبعیض زیاتونه ډیر کیږي چې معمولا که څه هم دا یو نوی پدیده نه ده په افغانستان کې، تر ډیر له ډیره پخوا دا مروج و هغوی چې معلولیت لرونکي دي، کمزوري دي، کاغذ سپینګیری دي، سیاسری دي یا سپینسری دي، او همداسې ښځې او د ټولنې نور قشرونه معمولا چې د خدمتونو موضوع کې کاغذ روغتیایي خدمتونو ترلاسه یا نورو مرستو ترلاسه کولو په برخه کې یا د نورو برخو کې، دوی اکثرا هغه له دغو مرستو څخه بې برخمن وي او یو ډول چلند ورسره کیږي. ولی علت څه دی؟ افغاني ټولنه کې خو د ښځې ډیر احترام کیږي، د ماشوم احترام کیږي، د سپینګیری احترام کیږي، د سپینسر احترام کیږي، ولی په دغو خدمتونو په برخه کې دوی ته دغه لومړیتوب نه ورکول کیږي چې حداقل هغه ناڅیزو خدمتونو څخه هم دوی برخمن شي؟
خبره داسې ده چې کومه تیړه نه چې ما کړې ده یا کوم کار چې ما د خزو د حقوقو په برخه کې کړی او یا مې هم د خلکو نظرونه یا د خزو نظرونه ټول کړی دي. زه په خپل دې نتیجې ته رسیدلی یم چې زمونږ ټولنه دا چې ډېر جنگونه ځپلې ده او په دې منځ کې ډېر مهاجرتونه رامنځته شوي دي، خلک هم بې ځایه شوي دي، کډوال شوي دي، اقتصادي مشکلات لیدلې دي، د رواني مشکلاتو سره مخامخ شوي دي. او بله دا ده چې زمونږ ټولنه ډېره په رسم رواج او ناوړه دودونو باندې ولاړه ټولنه ده. زمونږ ټولنه یو مرسالاره ټولنه ده او اصلا زمونږ په ټولنه کې نارینه نه غواړي چې ښځې خپل حقوق ترلاسه کړي. دا په دې خاطر چې نارینه که چیرې ښځه ته خپل حقوق ورکړي د دوی ګټې په خطر کې لویږي. د مثال په ډول که چیرې یو نارینه ښځه تعلیم ته پرېږدي او هغه پوهه ترلاسه کړي، یو نجلۍ تعلیم ته پرېږدي، بیا خو هغه په خپلو حقوقو باندې پوهېږي، هغه د خپلو د دې جرات پیدا کوي چې خپل حق وغواړي، او که چیرې دا خپل حق وغواړي بیا خو د نارینه ګټه په خطر کې لویږي او بیا نارینه نشي کولای چې هغه ښځه چې علم یې ترلاسه کړی وي، پوهه یې ترلاسه کړی وي او خپل حقوق پېژني، بیا نشي کولای هغه په بدو کې ورکړي چې په داسې حال کې چې جرم نارینه کړی وي او د هغې په مقابل کې خپله خور او یا لور په بدو کې ورکړي او دی د سزا نه خلاص شي، او یا نشي کولای چې هغه خپله خور او لور د پیسو په بدل کې خرڅه کړي، ځکه ښځه په خپلو حقوقو پوهېږي، خپله پوهه یې ترلاسه کړې وي او د دې جرات به پیدا کړی وي چې د دوی په مقابل کې ودرېږي او ووایي چې دا واده زما د منلو وړ نه ده. بیا نو نارینه نشي کولای چې ښځو په بدل ورکړي او د هغې په بدل کې خپل ځان ته ښځه وکړي، او همداسې نور داسې کارونه دي چې هغوی د نارینه ګټې په خطر کې لویږي. نو په دې خاطر چې زموږ ټولنه یو مرسالاره ټولنه ده او د ناوړه دودونه په دلته ډېر زور لري، نو په دې خاطر ښځه خپل حقوق نشي ترلاسه کولای. او دغه بیا هم زه وایم چې نارینه زموږ په ټولنه کې نه غواړي چې ښځه د پوهه ترلاسه کړي یا خپل حقوق ترلاسه کړي.
مننه میرمن سیمینګل. ګلی ولی د یونیسف راپور کې په افغانستان کې که څه هم د نورو ستونزو یادونه شوې ده، خو دغه د اوږدې مودې وایي بې ځایه کېدنې چې اکثرا خلکو خپل مینو اکثرا وتلی دي، د نام نیو ځینو نور لاملونو له امله بل ځای تللي، او څو ځلې په داخل د افغانستان کې هم بې ځایه شوي. د خپله کورنۍ له اقتصادي او ټولنیز پلوه له ډېرو ستونزو سره مخامخه وي. دغه وضعیت اوسنی وایي چې تر ډېره رواني او ټولنیز فشارونه هم زیات کړي، او هغه ټولنیز او رواني فشارونه تر ډېره پر خزو باندې محسوسی دي. ماشومان ته څنګه؟ البته ماشومان هم ورسره. خو د خزي څه ډول کولای شي چې تر یو حده پورې دغه وضعیت ته په پام، دغه فشارونه چې دا هم پکې هیڅ رول نه لري، تر یو څه حده کم کړي؟ د کورنۍ غړي کولای شي په دې برخه کې، نارینه غړي البته، ونډه ولري، ونډه واخلي
چې د نارینه وو د مرستې څخه را شروع کړي، چې دوی فرضاً په کور کې د ننه د ښځو سره د ماشومانو سره سره کم د دغه مشکلاتو په مقابل کې درېدلی شي. البته دا ډېر تاثیر لري، خو که په غټ تصویر کې ولغه ته وګورو، دا داسې یو دغه د یعنی بشري فاجعه، بشري ناورین دی چې که د نن بې ځایي ده او که د باندې څخه د خارجي او بهرني مهاجرتونه دي، دا یو ډېر غټ دغه لري، یو ډېر غټ تاثیر لري پر ټولنه، پر فرد، پر کورنۍ، پر نارینه، پر ښځې، پر هر چا باندې. نو دلته چې ښځې او ماشومان د دغه بدلون څخه ډېر متاثر کیږي، البته هر رقم مرسته چې فرد یعنی د کورنۍ سړی وکولای شي، دا خو ښه خبر ده، مګر په مجموع کې دغه ته باید یو دولتي سیستم پروت جوړ وي چې فرضاً یو دولت د دغه خپل اتباو په مقابل کې کدوی مشروع دولت او مشروع فکر ولري، د خپل اتباو په مقابل کې دغه ته باید دوی یو مرسته ورسره وکړي، یو سیستم ورته جوړ کړي، او یو قانوني چلند ودغه بدلونونو ته ولري، د مهاجرتونو ته فرضاً د ننه بي ځایي یا د باندې بي ځایي، دا ډېر غټ دغه لري تاثیر لري. او دا چې د اوږده مودې څخه دوی فرضاً دغه کې مهاجرتونه دي دوی بیرته راځي دغه د بې اندازې ډېر تاثیر د ټولو ټولنې پر جوړښت باندې کوي، بیا د کورنۍ او بیا د ښځو او د کوچنیانو او د مملکت پر اطفاو پر روان باندې واقعاً بېخي غټ تاثیر لري. نو په دغه کې کولای شي چې فرضاً او په اول قدم کې د کورنۍ د ټولنې نارینه او بیا زما په نس دولتي سیستم باید ودا یو مشخص پلان ولري، یو مشخص بودیجه ورته ولري، او دغه پلان دغه مشکل پر حل کې باید په فکر کې باید اوسي.
بله من سیمین ګل، په افغانستان کې وضعیت معلوم دار ده، د ټولنې ټول قشرونه متاثر دي له دغه وضعیت نه، خو هغه محدود خدمتونه هم شته که هغه د روغتیا په برخه کې ده، د روزنې په برخه کې ده، او ځینو نورو برخو کې دي، هغه ته د لاسرسي په برخه کې ځینې پوښتنې راولاړیږي. دلته یو انسار ویلي دي چې د دغو خدمتونو په برخه کې یا د ترلاسه کولو په برخه کې هم یو تبعیضي چلند کیږي، توپیری چلند کیږي. د زیانګالو په ډله کې د ښځو او د ماشومانو نمونه ویل کیږي، دوی هغه زیانګالې قشر بلل کیږي. که په مشخص راته ووایي چې ښځې د دغو خدمتونو په ترلاسه کولو کې له څه ډول توپیري چلند سره مخ دي، او دا کوم خدمتونه دي چې دوی ورته هیڅ لاسرسی نه لري او که لري هم هغه محدود دی؟
په افغانستان کې چې د هغه وخت نه چې د طالبانو امارات رامنځته شوی، همیشه چې زه اورم د دوی په برخه کې ویل کېږي په فلاني ولایت کې یوه مدرسه جوړه کړه، په فلاني ولایت کې په فلاني کلي کې دوه مدرسې جوړې کړې، دوه مسجدونه جوړ کړه. خو تر اوسه پورې ما ونه اورېدل چې ویلي اوسي چې په فلاني کلي کې چې ښځې د ډېر مشکلاتو سره مخامخ وي او یا هم روغتیایي ستونزې درلودلې یا دلته د ډاکترانو نشتون و، موږ د دوی دپاره یو د مور او ماشوم کلینیک جوړ کړ، افتتام کړ، او د دې دپاره به ښځینه ډاکترانو ته ښه معاش ورکړل شي او هلته به ولیږل شي د دوی دپاره به کار وشي. دا په خپله یو تعبیض دی، دا په خپله یو د ښځو حقوقو ته درناوی نه دی چې د ښځو په برخه کې یا د ښځو د مشکلاتو په برخه کې هیڅ ډول توجه تر اوسه پورې نه ده شوې. که چیرې موږ اوس وګورو په افغانستان کې د ښځو لپاره ډېرې په روغتیایي برخه کې ډېرې ښځینه کارکوونکې شته، یعنی قابلګان شته، نرسان شته چې هغه کولی شي د ښځو لپاره کار وکړي. هر شرط ضرورت په ولایاتو کې، په کلیو کې، په بندو کې چې ډېری ښځې د روغتیایي ستونزو سره مخ دي او د زیږون په وخت خصوصا خدا مو او ماشوم خپل ژوند لا سوار کوي. خو تر اوسه پورې دونه قابلیت موږ د کابل په ښار کې لرو چې اندازه یې نشته، لیکن ټول برطرفه دي او ټول په کور کې ناست دي، هیڅوک وظیفه نه لري. که چیرې دوی د ښځو حقوقو ترجمان وي او رښتیا هغه خبرې چې په اسلامي حکومت کې دوی وایي چې ښځې حقوق لري، نو د شرعي حقوقو په ورکولو سره به د ښځې او ټول مشکلات حل شي. که دوی واقعا دغه خپلو خبرو ته ژمن اوسي، کوم حقوق چې اسلام ښځو ته ورکړي دي که هغه رعایت شي، نو د ښځو اکثره مشکلات په دې کې حل کیږي. مونږ هم د اسلامي امارات نه د ښځې هغه حقوق وړو چې هغه شریعت ورته ورکړي دي، د اسلام دین ورته ورکړي دي. په ولایاتو کې دي دغه ښځینه چې په کابل کې، دغه قابلګانې نرسانې چې په کابل کې روزل شوي دي، مسلکي دي، دا د ولایاتو ته په ښه معاش سره ولیږل شي، په ولایاتو کې د دوی ته کلینیکونه جوړ شي، ښه معاش د دوی ته ورکول شي او هلته دې ولیږل شي، تر څو هغه ماندې او ماشومان چې په ولایاتو کې مړه کیږي او ډاکترانو ته رسیدګي نه شي کولای، هلته سړک نشته، هلته موټر ورتلی نه شي، نو هغه ځای کې به د خدمت جوګه وګرځي او دغه ښځو به اکثره مشکلات هلته حل شي. دا چې مدرسې جوړیږي او مسجدونه جوړیږي، خو تر اوسه پورې د نجونو لپاره یوه مدرسه او یو مکتب هم په هیڅ ځای کې نه دی جوړ شوی. دا که د نجونو ته او د ښځو ته کورني مکتبونه جوړ شي، یعنی په کلیو کې همالته په خپله کلیوالي سیمه کې ورته مکتب جوړ شي، په کور کې ننه ورته یو صنف دایر شي او هغه ښځو ته دوی تشویق کی چې کومه ښځه تعلیم یافته دي هغه تشویق کی او دغه ښځه ته عمل ته زده کړه ترلاسه کی په کورونه کې، نو دغه دا فکر نه کوم چې دا د شریعت خلاف کار وکړي او دغه به په ټولنه کې ډیر مشکلات حل کړي او د ښځو په پرمختګ کې به ډیر رول ولري.
مننه. اغلی ولی میرمن سیمینګل د یوې خې موضوع یادونه وکړه. په دته روڅ باندې څلورو کلونو کې چې طالبان واک تر رسیدلی دي، اکثرا د رغنیزو پروژو په هر ولایت د کابل په شمول خبر ورکوي چې په دغه دې ولایت کې دومره سړکونه نه پوهېږم په دې هغه کې څلور لارې جوړه شوله او دلته مثلا دا کامپلیکس جوړ شو، فابریکې بیرته فعاله شوې او دا وشول. اما په دغه مهمه برخه کې چې میرمن سیمینګل یادونه وکړله چې هغه روغتیا برخه ده او د روغتیا برخه کې هم د افغانستان اکثره نفوس په لرو کلیو او بانډو کې اوسي او ښځې او ماشومان هم د نفوس لویه برخه جوړوي، د روغتیا برخه ته دومره پاملرنه نه ده شوې، البته د ځینو نور د پوهنې د روزنې ترڅنګ. ولې
دا چې نړیشه هم مستاسې د نوې پروژو ډېر خبرونه اورو، دا چې د کومه سرحاله پورې دا خبرونه صحت لري په دې نه پوهېږو، البته په جزئیاتو یې نه پوهېږو، په دې خاطر چې دوی صرف خبرونه په دغه کې په غټو عنوانونو نشروي او بس. او دا چې د صحي سکتور کې فرضاً دوی ولې دغه نه کوي، کار نه کوي، دغه دوی و دغه سیستم ته، دغه سکتورونه ته چې اقتصادي او خدماتي او دولتي سکتورونه دي، دوی هغه ته هیڅ رقم ژمنتیا نه ده شولې، هیڅ رقم پلان نه دی ورته معلوم، هیڅ رقم پرمختګ پاره کې نشته. صرف دغه موږ تاسو چې دغه څلور یا پنځه لسیزې جنگ تیر کړی دی او خلک بیا رغونې ته ډېر تږي دي، نو دوی دغه د جوړونې پروژې رامخته کړي دي او د خلکو په سترګو کې خاورې شیندي. دوی دغه نه دي، دا نه اساسي پروژې دي. فرضاً یو د دغه مثالونو څخه دغه د سالنګ د تونل بیا رغونه وه، هغه په هغه په دوه عمره کمپیوټر رغه کړی او جوړ کړی، وبته چې دا یو خو یم صرف سپین رنگ ور کړی او دا هغه یو بخې د اندازې ډیر اکسونه دغه خلک خبروله، دا بل خو یې حتی د تونل د بل خو د دخولي اکسونه اعلان نه شوی دغه کوله نه شوله، په دې خاطر چې حتی هغه سپین رنگ نه ور کړی. نو دا پر نوې پروژې چې دا به البته تر یو ځای به حقیقت ولري، خو ټول دوه عمره حقیقت نه لري، لکه دا دوی چې دغه کې انعکاس ورکړي په کوم دغه رسنۍ کې. پاتې شو دا خور ویل چې دا د دې اجازه ورکړي چې خلک په کورونه کې دغه وکي ځکه وکي خور مشتاق ویل در اخیره پور په خبره ځان نه سره پېو، دا مکتبونه چې و موږ نوې مکتبونه نه غواړو، هغه د هغه دروازه کې نه تړي، د نرسنګ د مکتبونو د د ډاکټرانو د پونټونو هغه دروازه کې نه تړي، هغه د فارغ خپل سیستم چې په خو او په هغه دی الهکی د فرمان په واسطه د قانون په واسطه دغه نجونی دوی د تحصیل څخه نه تړي کوي نه ممنو کوي، دا چې فر په کورونه کې اجازه ورکړي نو درځي خو بیرته دوی به د فرمان باید ورته واخلي او خلک دغه کې دوی خو هدف دغه نه دي چې یا شته تحصیل وکړي یا نجونې تحصیل وکړي یا خلک پوسی یا ټولنه پر مخ لاړ شي، دا یې خپل عادي ژوند ته خلک ادامه ورکړي. دا خو داسې نه دي چې موږ د دې په خیرات کې دا وغواړو چې یو نرس ته اجازه ورکړي چې دا نور واخلي نرسانه کې، اول خو دا ډېر غټ صلاحیت غواړي چې ته واخلي نوې نرس تربیه کې فرضاً په هغه کوالټي او په هغه کیفیت او په هغه ستاندردو چې یو نرس باید په روغتون کې کار وکولی شي یا په ټولنه کې فعالیت وکولی شي، دا باید د یو قوي نصاب، د یو قوي مکتب، د یو قوي سیستم دغه محصول وي.
بله مننه.
زه دا وایم چې دا زموږ تاسو خلګو په د ناندري دغه نسې ویږي چې موږ د تصورات اوس په دا اچو چې کاشکې داسې کړو، کاشکې داسې کړو، خو موږ باید یو د بل ځان سره وپېو دي، راغلي دا د پاره نه دي چې نجونی تحصیل وکړي، دوی راغلي دا د پاره نه دي چې افغاني هویت ته کار وکړي قطعاً.
مننه دې بحث به هم دوام ورکوو د ازادي رادیو لې وی خبرتیا ورسته.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سر ورکړه.
azadiradio.com
ازادي رادیو څلور ویش ساعت
د ازادي رادیو د ازما حق د خبرونه په ژوندۍ بڼه اوري. میلمنې مودي خزینه فعالانه ګلې ولیا او میرمن سیمینګل. میرمن سیمینګل، تاسو د روغتیا د سکتور کې د مشکلاتو او د ستونزو یادونه وکړله چې خزي ورسره مخامخ دي او دغه راز ګلې ولی هم ویل چې د طالبانو دغه سیستم داسې عیار دی چې دوی نه غواړي چې خزي په ډیرو برخو کې په خپلو پښو ودرېږي او د زده کړې د پوهې په زیور باندې دوی سنبال شي. رازود بیا هم دغه د زده کړې موضوع ته طالبانو چې کله د نجونو لشپږم ټولګي پورته د نجونو زده کوونکو پر مخ د ښوونځیو دروازې وتړلې، وروسته یې د پوهنتونونو دروازې د دوی پر مخ وتړلې. ویل چې دا موقتی دی تر امر ثانی پورې، خو امر ثانی ډېر وزن ډېر دغه څه باندې دغه نږدې څلور نیم کاله کېږي چې او دا یې نه دی ویلي چې دوی تر اوسه پورې په دې برخه کې څه کار کړی دی.